په پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې دروو خو پیل له خبرونو کوو. سرټکی په کورم کې د فرقای ذات او ترخوالی په تازه پیښو کې د وجل شو شمیر 15 تا رسیدل دي. پاکستان تحریک انصاف نن په اسلام آباد کې احتجاج کوي او د لبنان پر مرکز بیروت د اسرایلی پوسټ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وجل شوي دي. د خبرونو تفصیل په کورم کې پر مسافر وړونکو گاډو تر برید وروسته په فرقیزو نښتو کې د وجل شو شمیر 15 تر رسیدلې ده. روغتیایي چارواکو ځای مشرانو نن مشالړو ته ویل چې په هغو نښتو کې 150 کسان یعنی 150 کسان ټپي شوي هم دي. ځای مشران بیا د یو شمیر کسانو د لا درکې خبره هم کوي. دوی وایي د نومبر پر 2 په بګن کې پیل شوی د افریقایي ځنختې اوس نورو سیمو ته هم غځېدلې دي. دوی په وینا شیا او سنی دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف بیا بیګا په پړه چنار کې رسنیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي ختمولو لپاره د حکومت هڅې روانې دي او دا چې د دوی لومړیتوب د اوربند عملي کول دي. په کورمه کې تاوتریخوالي لاغ وروسته زیات شو کله چې د نومبر پر 20 په کوزه کورمه کې د شیعه مسافرو د گاډو پر یو کاروان په برید کې تر 50 زیات کسان وژل شول. هیڅ هم دغه حمله ذمہواري نه ده منلې. د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزي وایي د پښتنو ترمنځ د ځمکو پر سر د موجودو شخړو د هواري هڅه کوي. نوموړي د خبرنن په جوب کې د خپل ګوند لخوا د جوب ډویژن په کچا بدل شوی د ورځنۍ جرګې ته په وینا کې کړی دا. نوموړي ویلي د پښتنو ټول قبیلې به د خپل مشرانو نمونه ورکوي چې د په وینا پر خپل منځي او مسلو او دغه د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. محمود خان اڅکزي د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د نامنې موضوع هم یاد کړه. وی ویل د هغه حکومت منل ګناه ده چې د ولس د ژوند او مال ساتنه نشي کولی. نوموړي تور پورې کړل چې د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې پوره وړتیا لري خو بیا یې هم د پښتنو پر وژنه سترګې پټې کړې دي. خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې دوی د ولس د ژوند او مال ساتلو ته ژمن دي. پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره نن په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د ګوند نن پر خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د هیواد له بیلابیلو برخو احتجاجي قافلې د اسلام آباد پر لور روانې شوې دي. خو د ګوند مشران تور پورې کوي چې حکومت د دوی د احتجاج د مخنیوي لپاره ټولې لوی لارې تړلې دي. تحریک انصاف د عمران خان په ګډون د ګوند بندي مشرانو د خوشی کولو ترڅنګ د 16 آئینی ترمیم لغوه کولو غوښتنه هم کوي. وایي چې په تیرو عامو انتخاباتو کې د دوی ګوند بریا تر لاسه کړې و خو واک نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې چې اسلام آباد پولیسو پرون په ښار کې د عامه نظم ګډوډولو مخنیوي لپاره د قانون 144 دفعه لګولې و. د قانون د دې دفعې لمخې پر هر ډول ولسی غونډو بندیز وي. د اسلام آباد پولیس وایي د قانون سرغړونکي به گرفتار وي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې خبر ورکړی چې په هغه واد کې 3 ماشومان ګزړن وهلي دي. د پاکستان پولیو ایرډیکیشن پروګرام په نوم د ادارې نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې له 3 ماشومانو څخه یو د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان او 2 د بلوچستان دي چې یو یې د ژوب او بل د جعفر آباد ضلع دی. په بیان کې ویل شوي چې له دې سره سکال تر اوسه په پاکستان کې د ګزړن وهلو ماشومانو شمیر 55 ته ورسېد. له دې ماشومانو څخه 6 په بلوچستان، 44 په خیبر پختونخوا، 43 په سند او یو په پنجاب او اسلام آباد کې پولیو وهلي دي. تاسو مشالې د توغوګې د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنۍ اورګاډي پرون لچین څخه د قزاقستان او ازبکستان لاره مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پانا په بیان کې خبر ورکړل چې په اورګاډي کې ټول 55 کنټینرونه ول او په 2 ورځو کې افغانستان ته رسیدل. د بیان کې زیاته شوې چې د اورګاډي به د ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره قزاقستان، ازبکستان او چین ته یوسي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشاو یونګ او سفیر جاو شنګ هم پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرایلی پوز په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د نومبر 23 په دې بریدونو کې 68 کسان ټپي شوي هم دي. وزارت زیاته کړې ده 3 ځل چې اسرایل تر یو نه په کم وخت کې د بیروت پر مرکز کې داسې بریدونه کړي دي. وزارت ویلي د حملو په اړه وار لمخه هیڅ خبرداري نه ورکړل شوی. دا لږ وروسته چې د اموس هاکسټن په نوم یو امریکایي استازي د دې لپاره منځني ختیځ ته تللی دی چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ له څو میاشتو روانې هغه نښتې ودروي چې اوس یې د مکمل جګړې بڼه اخیستې ده. حزب الله یو وسلواله ډله او د جنوبي ډله او د جنوبي لبنان پر زیاترو سیمو سیاسي نفوذ لري. امریکا حزب الله یو ترهګر ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې وسلواله څانګه د بندیزونو په لومړ کې شامله کړې ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای تاسو د مشالې دوه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمې په تازه فرقیزه نښتو کې د وژل شو شمېر 15 تر رسیدل دی. هم د کورمې د نام نه حالاتو په تړاو پرون ملي جمهوري غورځنګ د پېښور پلس کلب مخې ته احتجاج وکړ. د هغه ګوند یوې مخکخه بشرا گوهر د کورمې د نام نه لپاره پوز ذمہوار وګرځول.
کورمو کې هو تاسو وکړه چې جنگ دی او دومره چې مونږه سکیورټي لا پیسې ورکو، هغه چې کوم سکیورټي والا نو هغه چې تخکاره نشله.
پښتونخوا ملي او میګون نن څخه په جوب کې د ورځې جرګه پیل کړې چې مخې د زمکو پر سر د شخړو حل یاد شوی دی. بلخوا د بنو د جانخیلو مشرانو پرون په جرګه کې وویل چې په هیڅ صورت په سیمه کې بل فوجي اپریشن نه مني. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلان شوی نننی احتجاج په اړه هم معلومات درکوو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر قافلې تر وسلوال بریده وروسته په فرقیز ونختو کې د وجل شو شمیر 15 تر رسیدلې ده. د سیمې بیلابیل روغتیایي چارواکي مشرانو اوسیدونکو وایي چې د نومبر 23مې یعنی پرونی تاوتریخوالي کې لس نور کسان وژل شول او د دواړو خواو یعنی د سویا او شونی خواو تر یو نیم سل پورې کسان ژوبل هم شول. موږ غوښتل چې په دې اړه تازه معلومات یو ځل بیا له خپل خبریال طارق ورغزینه واخلو، خو هغه سره مو دا وخت اړیکه نه ټینګیږي. هغه البته نن غرمه زمونږ خبریالې انیسې اجمل ته په خبرونه کې د کورمې د تازه چې کوم حالات دي د هغې په اړه دا معلومات ورکړل.
پکورما کې د جنگ تازه صورتحال دا دی چې هغلته دوړه فریقین اوس هم مرشزن دي. کڅو هم دا وخت د جګړې شدت کمزور دي، خو 13 شپه چې کوم دا هغه جګړه زیاته شوې ده. او دغلته دا معلومات هم ضروری دي چې پسیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي، نو په هغه کې دوړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژکاو داسې نور په آزاد توګه کوي. په دې کې شهري آبادی لکه صدا، بلشخیل، خوار کله، بګن او علیزو، عرفانی کله او داسې نور چې کوم دي د ګلو تر قهر لاندې راغلي دي. نو په کورونو باندې چې کوم دي هغه ګلې غورځيږي. د دې لوجه لیا سیمو چې کوم دي خلکو وتل پیل کړی دي. او دا جنگ چې په 23 نومبر باندې په بګن کې تر یرغل پس شروع شوه، یو شمېر سیمو ته غځېدلې دي. او د سیمې تاسو ته چې ما مخ کې یاد کړل، د سیمې چې کوم دي د دینه علاوه غوزګړی او کنج الیزو او د شانتی د تری منګل سیمو ته هم غځېدلې دي. د دې د چې کوم د اتوار پښپا جنگ شوه دي، نو په هغه کې درې کسان چې کوم دي نور تر مړ کېدل پس د شمیره چې کومه ده 15 تر رسیدلې ده. او د شمیره راته مقامی مشرانو، صحت محکمې غړیو او ځلې انتظامی راکړې دي. او په جګړه کې چې کوم دي د صحت محکمې او ځلې ته انتظامی تر مخه تر اوسه تر یو سل 500 پورې د دواړو خواو ژوبل شوي هم دي. په سیمه کې دا وخت چې کوم دي لارې بندې، بازارونه چې کوم دي اغا ترل شوي دي، سکولونه بندې او انټرنیټ چې کوم دي بالکل بندې، خلک محصوره پاتې دي او حکومت اوس د موبایل سرویس چې کوم دي اغا هم تړلې دي. په سیمه کې د خوراک سکا، پېټرول او دوایانو داسې نور د ژوند ضرورتونو کې لته غلې دي.
تاریخ دلته تاسو نه داتا پوسوم کوم چې د صوبایي حکومت لخوا الته آیا د حالاتو سمول او امنیت پر څه کول لپاره هڅې روان دي او کنه؟
بالکل. کورمې ته د خیبر پښتونخوا صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈپور په هدایت یو حکومتي پلاوی ورغلې دي. په هغه کې د صوبایي وزیر قانون آفتاب عالم او انفارمیشن منسٹر بیرسٹر محمد علی صاحب په شمول د صوبې لوړ پوری چارواکي انتظامی او امنیتی لوړ پوری چارواکي شامل دي. حکومتي پلاوی چې کوم دی هغه پرون په پړه چینار کې شیا مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي، هغه ورته خپل چې کوم خبرې دي هغه ورته وړاندې کړي دي، او نن په صدا کې د سنیانو مشرانو سره په جرګه دي. نو دغه چې کوم دی کنه دا مسلې دوی په سیمه کې چې کوم دی نورې مسلې هم د حل د پاره دوی خبره کوي، خو اوس په دې وخت کې دوی تر ټولو غټه مقصد چې کوم دی هغه په سیمه کې اوربند دی. د انفارمیشن دفتر څخه ما جاری شوه ووس یو تازه خبر مخې ترغلې دي، هغه کې د کورمې په معاملہ کې د خبر تر مخه اهم پیشرفت شوه دي. او بیرستر محمد شیف چې کوم دی په حواله ویلې شوې دي تر یو خو خبر د ملاوېدو امکان دي، او دغه پیشرفت چې کوم دی هغه به د زر رسنیو ته چې کوم دی هغه وړاندې کی.
تاریخ ورغځي اوریدونکو مونږ ته د کورمې تازه حال راکاوه. د امینشتل ګوند تر څنګ ملي جمهوری غورځنګ هم ویلي چې سبا یعنی د نومبر پر 15مه د صوبې په ټولو ضلعو کې د کورمې د روانې نامنې ضد مظاهره کوي. په کورمه کې پر مسافروړونکو گاډو بریده او تر هغې وروسته د فرقیزو نښتو پر ضد په پیښور کې ځینو ملتپالو ګوندونو فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه پرون، او له حکومت یې وغوښتل چې د حالاتو کابو کولو لپاره جدي اقدام وکړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د قانون د وزیر آفتاب عالم اپریدی په مشرۍ د لوړ پوړو چارواکو یو وفد د جمعې پر ورځ پړه سینار ته تللی او له ځایي سنی او شیعه مشرانو سره خبرې کړې دي. حکومت البته دا نه دي ویلي چې دغه خبرو کومه نتیجه مخې ته راغلې ده، خو تفصیل اورو د غلام غوث په دې رپورټ کې چې د پیښور د پرونی مظاهره چې کوم ګډونوالو د هغوی په غږونو پیلېږي.
پیښور پریس کلب خوا کې دا احتجاجي مظاهره د ملي جمهوري غورځنګ د سوري لاندې ترسره شوه، چې پکې په کورمه کې د سورلو د ګاډو په قافله د ډزو په پیښه او د هغې وروستو د تاوتریخوالي په پیښو د سختو اندېښنو څرګندونه وشوه. په دغه مهال د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داور له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
ما د فقیه حکومت هم چې څونه چارواکي دي د وزیر اعظم د سټول کابینه د دې والز موکتل په ټویټر او په فیسبوک مونږ چې د کورمه د دونه غټه سانحه ده چې پراپر یو مکمل جنگ روان دی، د دې په حواله د دې سره دا هغه بالکل خاموش دی، هیڅ قسمه غږ نه دی کړی، مزاحمت هم بیا د صوبایي حکومت خو چونکه ترجیح بیخي بدله ده، هغه خوای چې بس زمونږ د ژوند هم دغه یو مقصد دی چې مونږ خپل لیډر د جیل نه آزاد کو، نه مې د صوبې د تحفظ غم شته، نه مې دغه سره سکار شته، نه مې دلته د امن سره سکار شته، نه مې د صوبې د ترقی سره سکار شته. نو دا د دوه ترجیحات دي، مونږ به تور یو سیاسي ورکر او به تور یو سیاسي ګوند په دې قسمه احتجاجونو بس هغه یادهاني ورکو.
په دې مظاهره کې د بشري حقوقو خزینه فعالانو او خزینه سیاستوالو هم ګډون وکړو، او دوی د کورمی د تازه پیښونو علاوه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په زیاتې شوې نارامۍ او د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو هم د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه. سیاستوالي او مدني فعالي بشرا گوهر په دغه لړکی لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
دا پښتانه تباکۍ د پښتانه ټول در په در کړی دي، کاروبار نشته دی، تبایی ده، او کورمو کې خو تاسو وکته چې جنگ ده، او دومره چې مونږه سکیورټی لا پیسې ورکو بیا هم کانوی باندې اټاک وشي، جینکه خزه مشران بچی ټولې تباه کړل مړ کړل، او اغه چې کوم سکیورټي والاونه اغه چرته کار نه شلل چې اغه ایستشله اغه ولې ریسپانس ورنه کړی سکیورټي. بیا پرون بیا نه اور بل شوی او هر چرته په کور مو کې، او بیا نو حکومتو نه ریاستو.
په عین حال کې په پیښور کې د باچا خان مرکز پیښور نه د خپل شوی بیان تر مخه عوامي نېشنل ون په کورمه کې د روان صورتحال او د صوبایي او مرکزی حکومتونو د سوړ او سست ردعمل په ضد د پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی دی. په ټولنیزو رسنیو بیا د خیبر پښتونخوا په حکومت او په مرکز کې په وفاقي حکومت هم سختې نیوکې مخې ته راغلي دي، چې د پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت په ضد د عمران خان د راخلاصولو په هدف د احتجاج لپاره زیات چمتو دی. په پیښور کې خبریال او شینونکي شمس مومن وایي د کورمی د نارامه صورتحال د قابو کولو زیاته ذمہ واری د صوبایي حکومت ده.
کله چې په صوبه کې دومره غټ غم را پیښ شوی دی، کوم چې د کرم واقعیت دی، کوم چې د بنو واقعیت دی، کوم چې د ټانک او د وزیرستان واقعیت دی، چې په تیره یو هفته کې مسلسل کومه حساب وکړو نو زما په خیال دوه نیم سوه کسان په دې ټایم کې یا کنی نو یو نیم سل کسان چې دی نو دا په کوسه پورې شهیدان شوي دي. خو د کور مالک چې دی هغه په زیر دی چې د خپل غم جوړی دی، هغه لګیا دی او هغه د خان د رهایۍ دپاره په اسلام آباد باندې د یلغار بندوبست کوي، د هغې دپاره تیاری کوي. نو بیا چې کله مالک په خپله باندې دسي نو د هغه ګاونډیان او رشته دار یعنی نور سیاسي ګوندونه مذهبي ګوندونه چې دی هغوی ښکاره خبره ده چې هغه اول د خپل د کور مالک ته ګوري چې کوم حکمرانان دي، کوم صاحب اقتدار دي، د هغوی رویه څنګه ده.
بلې خوا ته صوبایي حکومت د کورمی په صورتحال د احتجاج کوونکي سیاسي وندونو او په ټولنیزو رسنیو په صوبایي حکومت شوي نیوکي ردوي او د صوبایي حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف لخوا د نومبر په درشتمه نیټه په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې د قانون د صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي په مشرۍ د سرکاري چارواکو یو وفد پاړه چینار ته رسیدلی او هغلته کې د ځایي مشرانو او اړوند فریقینو ترمنځ د کورمی د انخطو او ستونزو حل کولو هڅې روانې دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د زیاتیدونکو نامنه پر موضوع د خبرو لپاره د جرګو د لړۍ دویم هغه نن په ژوب ښار کې پیل کړې ده. ټاکل شوی سبب دغه جرګه پای ته ورسی. د جرګې ته د ژوب او شیرانی د سیاسي او قبایلي مشرانو ترڅنګ له نورو پښتنو سیمو څخه هم مخور او فعالان ورغلي دي. په نننې ناسته کې د سیمې د امنیت، مدني وسایلو او نورو مسلو په اړه ویناوې وشوې. نورحال زمونږ همکار عبدالحی کاکړ په جرګه کې له ناست ځایي خبریال پیام خروټي څخه پوښتلې ده.
دو ورځې جرګه سیده نو نن پیل کړی وی لنه بجې صدغه جرګې نو دغه جرګه سیده د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له طرفه دا د دې چې کوم جرګې صدارت کوي هغه نواب ایاز خان جوګی زید چې د دې جرګې مشر ده.
شانن چې دا جرګه شروع شوې ده په دې کې د کم کم ځای خلک دي، د کوم ضلعو د کوم ځایو راغلي خلک دي
جرګه کې؟ لکه لاسې پلا له مسلم باغ له لور لای له نسی له ژوب کمردین کاریز د غسل شیرانی له مسخیل له بیل بیل علاقو نه خلک راغلي دي د جرګې ته او په دا جرګه کې په زیات تعداد سره ګډون کړي د سوسم د جرګې په کم چې پنڈال دی یا د جرګې په میدان کې ولاړم شاوخوا خلک اوسم راغونډ دي.
شانونن دا جرګې ته به تکرونه ویناویم چا کړی بیا غو څه وویل څه څه خبرې وکړي؟
مهمه مجلسونه دي هغه د هم نوامان په حواله باندې دوی پریکړه وکړي او خبرې وکړي او له صدر څخه یا د پارټۍ له مرکزی قیادونو سره چې باغ کې محمود خان اسدزای پریکړه وکړي غوښتنه وکړه چې هایا دغه جنگ جدل دغه هم مطلب چې په ملک کې بدامنی دا بترسو پوری او پښتون ولی خپل ژوند تن پریږد کنه.
اهم خبرې څه وی تا ته چې کومه اهم خبرې اهم تجویزونه سره راغو
دا من امان په والا باندې خبرې وکړې دوهم د مادنیاتو باندې چې زموږ په مادنیات باندې زموږ اختیار ولی نسته دریم په دې باندې وکړي چې د لارې بندي زی دي هر ځای ته مشته ریاست مشته لارې بندي کړې دي دغه ولی مطلب مشته بندي کړې دي چې به مقرر را لې یا خبرې والا براله هغه به دا خبره کوله چې د دوکې چې کوم مادنیاتي یا دې کې دغه مزدورکار وژني مزدورکارو کتلې عام روان ده دغه سی په کوټه کې دغه مسلې روان دي نو دغه بندیز ولې نه کیږي د دغه مزدور تام غواړو د پښتون فاميلي او مې پښتې مشر د محمود خان دې دا خبره وکړه چې مختلف د پښتنو د کمی قبایلي علاقو د زمکو جنگونه دي په دغه باندې تنازی روان دي نو دغه کمیټي دراغوزی او لار کلی لهر زاینه یو مشر راو غشتي چې تاسو مشته نمونه راکړي چې کوم شران دي نو په دغه باندې به مشکینو په دغه خبره وک
شاو دې ځخه اوس دا جرګه چې دا به کله ختم سي
نو تر بینځو به جو دا جرګه و اوس یې ورکل چې د مازیګر او د ماشام مونږ به وکي نو له دغه بعد به بیا پښ بجې باندې بیا جرګه شروع سي نو بیا چې تر و بجو سول تر اتو بجو سو تر اتو تر نو بجو پورې دا جرګه یعنی تر مړی پورې به دا جرګه لمړی بعد بیا دا جرګه ختمیږي سهار به بیا د سهار نه بجې باندې دا جرګه د سهار نه بجو شروع کیږي نو بیا دغه تر دوام لري
او دا یوازې دا د کومو دا د جرګو تر دې مخکې جرګې سوي دی او دا جرګې به څومره پورې دوام لري نور کوم کوم
کوم سي اوله جرګه وسول دی پکې لاسې په لور لای کی وکړل نو دا د اوس جرګه سي دغه په جوګ د دوه ورځې نه جرګه د دې پس نو دوی اعلان کړی دی چې په سوی کې ویل سوی بعد بیا په پښین کې دغه تر بیا په کوټه کې یو غټ جرګه کوي نو دغه د جرګو کوم سي لړۍ ده دغه دوی وایي چې د بنو کوم جرګه چې مشکړې ده دغه په تسلسل کې دغه په سلسله کې دغه کړیا نه دي نو اخر جرګه دوی وایي چې موږ په کوټه کې کوو
د جوب کې له ځای خبريال سره د عبدالحق اکلم مرکه اوریده د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیلو کې جرګیل حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې پرمنتی پوسټ په ورستی برید کې د ککړتیا په تور نیول شوی کسان دې خوشی کړي د نومبر پر درېشتمه د جرګې مشرانو ویل چې هغه کسان بې ګناه دي نو ځکه په بند کې ساتل ناسم دي د جرګې مشرانو دا هم ویل چې په دې لړ کې له امنیتي چارواکو سره لیدلي خو لا کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي د نومبر په 19مه په بنو کې پرمنتی پوسټ په ځانمرګي برید کې 12 سرتیري وجل شي ول د پاکستان او طالبانو حافظ ګل بادر ډلې د بیت زمواري مندلې و امنیتی ځواکونو تر پیښې وروسته لزګونه کسان ونیول ځان خیر د جرګې ګډونوالو حکومت وغوښتل چې د سیمې د امنیت لپاره کوټلي اقدامات وکړي بل خو حکومت هم پوز وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي تفصیل د عمر وزیر پر رپورت کې
د بنو جانی خیلو پرون د نومبر په درویشتمه جرګه غونډه کړې سیمه کې روانه نامنې او امنیتی سرتیرو لخوا د دوی په وینا لزګونه ځای کسان چې نیول شوي د خوشی کولو غوښتنه یې کړې جرګې مشرانو وویل چې سیمه کې فوزی مشرانو سره هم ناسته کړې خو نتیجه یې نه دا ورکړې د جانی خیلو په وینا د نومبر په 19مه هلته د فوز پر پوستا وسلوالو ځانمرګي برید پس فوز د دوی لزګونه کسان نیولې تشدد ور باندې شوه او پوستا تنیز دې د خلکو کورونا یې ور باندې خلی کړي د جانی خیلو یو مشر ملک بلکی از خان د غلط خپل وینا کې وویل
جانی خیل قوم چې څومره پوتې دي اوزو نه رسوي چې کینه کیسه عملی کیږي او عملی کوي چې کینه کیسه بو د پیږي چې را دا هو ورځ به ټیم وړي هغه بو د سوچ مشوره کی حکومت تا دا واضح پیغام ورکړي چې جنی خیل قوم د 2099 تر نن تر تاریخ راځي دا جنگ اول ستین نشي برداشت کوي لکه دا بل او سکیم وال کې کل شوی دي ني سړی ني ولي شوی دي جنی خیل د تکلیف د مشکلات نه د نو سوخلي طالب تا دا پیغام دی حکومت تا دا پیغام دی
د یادې غونډې یو بل ګډونوال سیاسي او مدني فعال علاوالدین وویل چې جانی خیل منډی باندې نن بیا ټول را غونډیږي
پر روډینا باندې کرتی هادو امیز ځوانون هني ولی شوی دي او د حالات اوس می شي کې مینی دا نو زک طرف ته دي دغه په خلاف نن جانی خیل کوم مرکه وکړه مشترکه می شي سورا پی پیږي د اپریشن کی ساشي چې د جانی خیل اپریشن کو د جانی خیل اپریشن د 2009 کې هشوای دی یو خبره واضح خبرته کو چې جانی خیل کوم پدا موجوده حالات کې د کډ وټل تا تیار نه دی
جانی خیلو کې پر فوزی پوسټ ځانمرګي برید کې د فوز په وینا 12 سرتيري وژل شوی ول سلور نور جو بلول چې د یاد برید ذمہواری حافظ ګل بادر وسلواله ډلې منلې و جانی خیلو د دیوډان د هم پر لپسې احتجاجونه جرګې او پر لتون کړي دوی په وار وار غوښتنه کړي چې سیمه کې د فوز حکومت امن ټینګ کړي حکومت لخوا هم د سیمه مشرانو پر لټوالو ته وړاندې په وار وار ډاډ ورکړل شوی چې د غلط امنیت لپاره ګامونه پورته کوي وسلوالو زیدې کاروایې توند کړې د تازه غونډې پاړه حکومت فوسره د مشرانو خبرې روانې دي پرونی هم یو پړاو شوی خو نتیجې نه دی ورکړې عمر وزیر مشال ریډیو بنو
اردن کو مشال ریډیو ته وګي تاسو د جرګو خبرونه اوریدل په جوب کې ورپسې بیا پرون په جانخیلو کې هم په جوب کې هنن پیل شوې ده سبا به پای ته رسید د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جرګه ده دا اوسنی رپورٹ د جانخیلو چې عمر مزیر وړاندې کړ مونږ چې نن تاسو په خبرونو کې هم اوریدل سهار راسي چې پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد کې نن احتجاجي مظاهره پلان کړی ده په دغه اړه خبرونه را روان دي په سوشل میډیا هم د پاکستان مونږ یو وار بیا زو اسلام آباد کې خپل خبريال راشد خټک را سره په خبرونه کې مشورې د خټک صاحب سره مشه
مننه تاسو ستړي مشه
جوړ په خیر نو کده تازه معلومات راکې چې سر روان دي د خلک اسلام آباد ته راسیدو په حال کې دي کنه نشي را رسیدي لارې بند دي تاسو خو وختي معلومات راکړي خو دا اوسنه تازه معلومات سدي چې اسلام آباد کې بدای احتجاج چې کوم مظاهره ده یا پرلت ته چې دی وته نوم ورکړي دي تحریک انصاف د و هم شي کنه
او دوی خو دا کوم اعلان کړو چې عمران خان زندان را خوشی کول او د شپږشته ماینین اینی ترمیم چې دغه بیرته لغوه کول د لپاره کوم احتجاج دا بنن کوي نن معنا سلرشتم نومبر نو سلرشتم نومبر خو دغه د تیر شو په یو معنا ما هم شو کنه او دوی روان رسل ډیر لری دي او دلته په اسلام آباد کې هم چې کوم حالت ته هغه هم هغه چې په ما هم نو دوی د لارې بندول شروع کړو او نن هم ټول لوري لارې چې دا بند دي په ځنو ځینو کې دا موبایل انټرنیټ هم بند دی یعنی وای فای شته خو دا انټرنیټ چې کوم په موبایل کې کار کوي ټلیفون کې هغه بند دی او دغه شان په اسلام آباد کې د نننه چې کوم سړکونه دي هغه څه خلاص دي او سب بند دي اوس د بلاروس یو وفد راتلو هغه د پر د هوایی ډګر غلاره چې هغه خلاص کړه دا پنجاب یا کسان وغیرہ ورسېدل او نور د خلکو د تګ را تګ پر چې دې کوم لارې دي هغه بند دي د اسلام آباد ته نسو کړ نه وتی شي نه تاسو کو وتی شي دغه څنګه ول پندې ته نسو کړ نه وتی شي او نسو کو وتی شي البته د تحریک انصاف ځای غړي چې کم دي یا مشران چې کم دي هغه د سس جلوس جلسه یا لاریون نه ده کړی
ها
وښ مارل شي کې دې چې دوی دې ته انتظار کوي چې هغه بل کافلا را ورسید پښتونخوا نو بیا به دوی چې دې وغه سره شاملېږي او دلته کې دومره وشول چې فیض آباد کې اوسه کسان پر وته چشمیر ډیر لږ وو هغه پولیسو خوارک لل بیا هوایي ډزې پې وکړې او د وخت بهون کې ګیسی پی وشتو او شپارس کسان یې ونیول دغه په جنا ایونیو باندې هم یو څو کسان وروتل هغه پولیسو ونیول داسې په یو ځای کې څلور کسان بل ځای کې درې کسان بل ځای کې دوه کسان نیول شوی دي او کم غټ جلوس لاریون یا پرلت نه ده شوی د ځایي تحریک انصاف د غړو لخوا
دا موټروی چې کوم دا چې په خبرو په خلک راځي اسلام آباد ته یا لاهور بیا اسلام آباد ته د لاهور په خبر اسلام آباد موټروی یا اسلام آباد په خبر موټروی دا بند دي خټک سیب کې دا خلاص دي
موټروی خوش پګور موټروی بند دي په معنا
ها
نه صرف ته اسلام آباد او د په خبر ترمنځ بلکې اسلام آباد او لاهور ترمنځ د اسلام لاهور او د ملتان ترمنځ د حق له د سیالکوټ او د لاهور ترمنځ کنه د شپګوړه بند دي او د سره جټي روډ هم بند دي جټي روډ باندې هم چې دې څوک تک را تک نشي کولای خلکو ته چې دې په غس منا ډیر ستونزې دي دلته په پینډې کې چې د کم ځای کې عمران خان بند دي اډیاله زندان دې ته ورتون کې ټول لارې هم بند دي او دا خو د خلکو د اوسېدو علاقې ده د سیمه کې خلک اوسېږي نه ریزیدنشل ایریا ده او هغه هم په دې تک را تک کې
د پینډې د پینډې پینډې اسلام آباد د اوسېدونکو بیا په څه حال دي سو وایي چې دا څه روان دي د ځکه چې دا خو لارې چې تړلې خلک خپل شخصي کارونه په هم نشي وتلې بیا خو
دا دوی چې ورته وای چې دا نیو نارمل دی کنه دا اوس نوې نورمال حالت دی د اسلام آباد او د پنڈی او سیدونکو اوس د سره بلد شول چې دغه څه کله هم اعلان کړي چې نوټول لارې تړل کیږي هغه ته ذهني تیار وي
تاسو وای چې دا خټک سه وخت را سره لګ دی تاسو وای چې تر اوسه پورې هیڅ د احتجاج سره سرک نه معلومیږي مطلب دا چې بس نه کیږي چې یو بل شي
ورته احتجاجونه شوي دي چې هغه کسان نیول شوي دي په فیض آباد کې یو څو کسان راوتل په جناوی نیو کې څو کسان راوتل نور غټ احتجاج لرونی عدالت سنشته په اسلام آباد کې دی
او دا پښتونخوا چې کوم قافله روانه و اکثر به الته نمبر خلک راتل نو دغه به تاسو معلومات لري چې راوبر رسیدي شي کنه بس پاتې
شي نه خو اوس نشي رسیدل اخون اوس په څنګه راځي اخو با تک تر رسل په تک ته دومره پولیس او رینجر او دغه ته درول دي چې هغه په غیره تیریږي راتیریږي نو ډیر وخت و
سم ده ډیر مننه راشد خټکو له اسلام آباد موږ ته معلومات راکول پاکستان تحریک انصاف پلان کړو خو هغه دی وی چې ډیر د سکاري چې وبنشي په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې شوی د ودونکو سره لند خبرونه اورو. کورمکی پر مسافر لونکو گاڑو تر برید ورسته په فرقای زون خطو کې د وجل شو شمیر 15 تر 16 دی. روخې چارواکو زای مشرانو نن مشال د ویل چې په غون خطو کې یو نیم سل کسان ته بشوي هم دی. زای مشران بیا د زینو کسانو د لادرکه خبره هم کوي. بل خو د اطلاعاتو په چارو کې د خبر پتون خدای علاوه وزیر صلاحکار محمد علی سیف بیګا په پړچنار کې سره ته ویل چې د تاوتری خوري ختمولو لپاره د حکومت هڅې روان دي او دا چې د دوی لومیتوب د اوربن عملی کول دي. د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان سګزي ویلي د پښتنو ترمنځ د زمکو پر سر د موجودو شخړو د هواري هڅه کوي. نو موري د خبر دن په جوب کې د خپل ګوند لخوا د جوب ډیویژن په کچه بدل شوی د ورځنۍ جرګې ته په وینا کې وکړه. نو موري ویل چې د پښتنو ټول قبيله به د خپل مشر نمونه دوی ته ورکوي چې د په وینا پر خپل منځي مسلو او د غو د حل پر لارو چارو خبري وکړي. پاکستان تحریک انصاف د پخواني وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشکولو لپاره نن په اسلام آباد کې د احتجاج ویلی دی. د ګوند پر خپل رسمي ځپانه هم نن خبر ورکړی چې د هیواد له بیلابیلو برخو احتجاجي کافی د اسلام آباد پر لور روان شوې دي. خو تاسو هم دا لکه شی په وړاندې زموږ د خبریال نو اوریدل چې په اسلام آباد کې امکان نه دی چې دا احتجاج وشي ځکه چې لارې ټولې بندې دي او د طریقې صاف غړي او پلویان به هلته ونشي رسېدلی. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې خبر ورکړی چې په غیواد کې درې نور ماشومان ګوزن وهلي دي. د پاکستان پولیو ایرډیکیشن پروګرام په نوم د ادارې نن پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې له دې درو ماشومان څخه یو د خیبر پښتونخوا د رئیس اسماعیل خان او دوه د بلوچستان دي چې یو یې د جوب او بل د جعفرآباد ضلع دی. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرایلي پوسټ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د نومبر درویشتمې په دې بریدونو کې شپږ شپېته کسان ټپي شوي هم دي. وزارت ویلي د دې حملو په اړه والله مخه هیڅ خبرداري نه ورکړل شوې. حزب الله دا له هغه وروسته ده چې د اموس هاکسټن په نوم یو امریکایي استازی د لپاره منځني ختیځ ته تللی چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د لسو میاشتو روانې هغه نښتې ودروي چې اوس د مکمل جګړې بڼه اخیستې ده. حزب الله یو وسلواله ډله او د جنوبي لبنان پر زیاترو سیمو سیاسي نفوذ لري. امریکا حزب الله یو ترهګره ډله بولي. مشال ریډیو لند خبرونه او سبب بل موجود کاپ 29 پنوم په آذربایجان کې د اقليمي کانفرنس برخوالو له وګدو باسونو ورسته د اقليمي بدلون د ناوړه غیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارډ ډالر بس پنه تصویب کړی ده. د دې موضوع تفصيل اسمت ساروان راکوي.
د کاپ 29 پنوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدې چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو د 300 میلیارډ ډالري موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شو شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې و د بودیجې پر سر د اختلاف لزیاتیدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارډ ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لمړیو کې د 250 میلیارډ ډالر وړاندیز وکړ، خو بې وزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ 29 غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع لکلونو راهیسې په اقليمي مذاکراتو کې مطرح ده. رویټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې 10 کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړي او په پای کې په دې برخه کې یو موافقه ته ورسېده. رویټرز خبري اژانس یادونه کړې چې 300 میلیارډ ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بې وزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله. د کاپ نهویشت اقلیمی غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې سپین ماڼۍ ته د ډونالد ترامپ ستنېدو ته لږ وخت پاتې دی او له همدې کبله د شوي موافقې په اړه شکونه زیات شوي دي. ترامپ ویلي چې امریکا به له نړیوالو اقلیمي هڅو څخه وباسي. هغه همداراس کریس رایډ د امریکا د انرژي وزارت لپاره د خپل نوماند په توګه معرفي کړی چې د تیلو یو مدیر او د فوسیل سونګ توکو پلوی دی او د اقلیمي بدلون پر ضد مبارزې له طرحو سره مخالفت څرګند کړی دی. څرګندنه ده چې له دې پیسو به افغانستان ته څومره ورسیږي، خو د ملګرو ملتو ادارې هڅه کوي چې افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو په خاطر بودیجه ورکړل شي.
دا مشال رادیو دا.
له چین په سوداګریزو مالونو بار لومړنۍ اورګاډۍ د کازاخستان او ازبکستان له لارې تر تیر دوروسته د افغانستان مزار شریف ته رسیدلې ده. طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویل چې په اورګاډۍ کې ټول 55 کنټینرونه ول او په 200 ځو کې افغانستان ته رسیدلې ده. په بیان کې دا ونه شوې چې اورګاډۍ بعد ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او په لار کې پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي او سفیر هم پرون د طالبانو حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. نور حال په دې رپورت کې وو.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنۍ اورګاډۍ پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوختو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پڼه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډۍ کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډۍ به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمنی پر رسمیت نه دی پیژندلی، مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړې دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده، او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونی وکړي. چین په افغانستان کې درې مهمې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیه، ایران، منځنۍ آسیا تروریستي ډلو ټپلو دفع کول، او درېمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري، مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تلې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواخته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 2020 د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې لشلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د خوست مزوران غوښتنه کوي چې دوی کلنۍ تنخواوې پر وخت باید ورکړل شي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو دا هم غواړي چې د بیلابیلو کسبونو د زده کړو په پروګرامونو ورته جوړ کړي چې په خبرې د بېوزلۍ مخه ونیول شي. بل ورته ځایي مسؤلین وایي دوی هغو ټولو مزورانو او د شهیدانو وارثانو ته چې د لومړۍ کټګورۍ په مستحقینو کې شامل دي د کال د لومړیو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړي دي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې یو شمیر معلولین او مایوبین د ژوندانه له ستونزو شکایت کوي. وایي نه داسې وسایل لري چې د دوستانو په خادیو او غمرازیو کې برخه واخلي او نه ورته هغه ټاکلې تنخواوې په وخت ورکول کیږي. دوی یاد سرګندونې د یکشنبه په ورځ په خوست کې د عامه روغتیا ریاست د اورتوپیدي او فیزیوتراپي مرکز دخوا یو شمیر مایوبینو ته د ویلچر او د ویش په ځای کې وکړي. د نادرشاه کوټ ولسوالۍ یو تن معلول حسین چې دواړو پښو باندې مایوب دی مشال راډیو ته وویل
چې دا شش د پواز نه پخلو سو ماجه زه خپل بي وای شم نه را چې میسر کما کو شي دا چې موټر سایکل دا شایر کړی شي چې میګه خپل بي وای بل پواز نه پخلو سوي لره سای چې جمع جمل مزتاب کې دریمي خپل پر دې تاب کې دریمي دا سې جنازې ته سي دا سې انده سا وچ سو شي کما کر سو شي خو
معلولین وای د دوی ټوله تمه هغه لګی تنخوا ته د چي یو بل کال ورکول کیږي. د بابرک تانه د چرګوټی سیمه اوسیدونکو معلول لایق وغوښتنه کوي چې د دوی زندول شوی تنخوا وي هم ورکړل شي.
د معلولینو تنخوا کومې چې تاخير دی باید چې دا ورکی وخت په وخت یا خدای اله د بیا دغه ازوکا ور درځي دغه موږ کاروي چا څنګهږي چا زاله مور پلاری وړه ززمه خلخانه دا کومه مغوار جوای تنخوا مو ترکی.
یو بل مایوب شرمت خان چې د باکول سوالی څخه د عامه روغتیا ریاست د اورتوپیدیا او فیزیوتراپی مرکز ته د ویلچر د ترلاسه کولو په خاطر راغلی او نوم یې پولیس کې نه وویل.
بس د په خپیاړو خونی ته داړي مختر وزم نو وزم وزن د مایبینو کې مې پیسې دي وسه مونږ دا یی چې کپټې مې رو کې مونږ دا غل رو چې رای کې خاد وسور یو مونږ خو چې لک چکر بورز دا کو یا چو کو زون ته څه طریقہ پیدا کو څه زون ته وا ډیپټی پیدا کو چې لخوا د وړه بچیان سیار سي دي چې دې ته خلک چی شو غټو.
بلوري ته د خوز د معلولین او شهیدان او امریت مسؤلین وای چې دوی هغو کسانو ته دروال مریض کال د شپږو میاشتو تنخواه ورکړي چې د معیوبیت ډول او اندازې د لومړی کټګوري برابر وي. د خوز د معیوبین عامر مولوی عبدالرحیم وویل
کوم کسان هغه مستحق دي کټګوري تصحیح دي برابر دي هغه ته مونږ تنخواه شپږو میاشتو موصل دي د درمرسو بیا وته وبسو.
د خوست د معیوبین او شهیدانو د ادارې مسؤلین زیاتوي هغه معیوبین چې وسترګه یو پخا او یا یو لاسې مرزادي او یا د ناروغۍ لقبل فلج دي د بودیجې د کموالي لقبل تنخواوي زندیدلي. خود پیخو او جګړو معیوبین او شهیدانو وارثانو ته پیسې ورکړل شوي او د پاتو تنخواو په حواله کولو هم کار روان دی. د چارواکو په وینا په دې کال کې 2323 د شهیدانو وارثانو او 3903 معلولینو ته د دوی نقدي کلنی امتیازات ویشل شوي دي.
د نجیب الله خیل رپورټ اوریدونکو یو وار بیا مونږ تاسو ته د پاکستان تحریک انصاف چې نن په اسلام آباد کې کوم احتجاج پلان کړی دی او دوی ویل چې هلته به قافلې ځي د ملک له بیلابیلو سیمو نه. تاسو ته مونږ یو څه معلومات خو درکړل. په اسلام آباد کې د خپل خبریال راشد خټک لخلې خو اوس په سوابای کې چون د پښتونخوا نه چې کوم قافلې تلې دا غزا د مخکخانو وینا و چې دوی به په سوابای کې په انټرچینج کې په موټروی باندې هلته اول جلسه کوي هلته به غونډیږي او تر هغې وروسته به اسلام آباد په لور حرکت کوي. نو هم له سوابای نه را سره وسیم سجاد چې زموږ خبریال دی په پېښور کې د سوابای ته دا مهال رسېدلی. وسیم سجاد تاسو سړی مشي وایو او کراته معلومات راکړئ چې دغلته څه روان دي په سوابای انټرچینج کې دا خلک څومره تعداد کې درغلي دي د تحریک انصاف پلویان او غړي او د دې مخکخان او د دې چې ویلو چې جلسه به کوي نو جلسه وکړه ویناوې وکړې او اوس څه وایي چې اسلام آباد ته به حرکت کړی دی یا روانېږي به؟
ډېره مننه. د سوابۍ چې کوم زوی دوی ټاکلی وو چې انټرچینج سره نږدې سلما ریسټ ایریا دا د ودرېدلو چې کوم ځای دی په هغه ځای کې دوی ویلي وو چې موږ بدلته کې جمع کېږي هغه ځای ته ګڼ شمېر کېږي که موږ داسې ورشو په زرګاو خلک راغلی وو بلکې که موږ وویلی شو چې د 40,000 شاوخوا خلک به وو د اسټیمیټس مطابق اندازې چې کومې لګول کېږي دلته صحافیانو لخوا نورې چې کوم شنډون کې دي هغوی سره موږ خبرې وکړې. دوی وایي چې د 40,000 نه زیات خلک وو او ګاډي هم ډېر زیات وو لا ولاړو په لاره باندې آرام آرام سره روان دي چې کوم ریسټ ایریا وو دوی چې ویلي دي غزګي ته به راغونډېږي هلته راغونډ شو الیمین ګنډاپور هلته کې یو وړه غوندې ویناوې وکړه. په خپله ویناوې کې دا وویل چې د یو بل اوږه به جوړېږو، یو بل به حوصله ورکوو، یو بل به زی ورکوو او پوره امنه طریقې سره به مخ په وړاندې باندې ځو. اوس دوی مخکې روان دي، مونږ هم ورسره ور نږدې نږدې روان یو. پنجاب اٹک علاقے ته چې دی داخل شوی دی، او د بل سره را نه دی داخل، بل سره دی خو په صوابه او په دی شاوخوا علاقه کې لا وسام دی. دوی خو تر دې دیزه پوری کومغه ګورون دوی ته هیڅ قسم خندان نه وي خودل شوی. مخ کې دوی ته غازی بروتا راپور دار چې غازی بروتا او داغین وړاندې پښپګ نور ځایونه کې دوی ته کنټینرونه لګول شوی، دوی ته لارې بندي کړل شوی دي او خب مضبوطه تور باندې بندي کړل شوی. دلته کومغه د مګیو شمیر د پلویانو سره هم خبرې وکړو، د مخکخانو سره یا چې کوم پالیسی میکرز دي یا لیډرانو داغوی سره هم خبرې وکړي. غیر طویل که هر حال به مونږ با اسلام آباد ڈی چوک تزام رسو ک نن و رسیدو ک سبا و رسیدو ک بل سبا و رسیدو خو مونږه مخ مونږه پورستو باندې ناراضو مونږه اوړان دی باندې زو. دا خبره علی امین گنڈاپور پختله وڑا ویناوی کی د پد سوابای انټرچینج ته نږدې کوم ځای کې دوی رایوز شي او پاغز کی د خلکو دام ویل چې هر کله مونږه ډی چوک تزام رسو.
ما اوس په ټوټر باندې یو دغه کتو ایکس چوت اوس وی یو خبر چې دی کې د علی امین گنڈاپور سره د عمران خان میرمن چې دا بشرا بی بی غم په دې قافله کې شامل ده کنه؟
بالکل دا سیدا دا دا سیدا بالکل هم دا سیدا علی امین گنڈاپور سره سرکاري پروتوکول تردا ځای پوری راغو. مخکې لا ګورو چې ور سره سرکاري پروتوکول زیرو کنه، پر دغه سرکاري پروتوکول کې ور سره خبر داده کنفرم خبر داده. ما هم چې اوسو خبري وکړو نو هغه کې دا چې بشرا بی بی د پخوانی پرایم منسٹر یا د علاوه وزیر عمران خان اهلیه چې دا یا کور والا چې دا هغه پکې هم دا او سره مخ وړاندې باندې روانه ده.
سم ده، ډیره مننه وسیم سجاد اوریدونکو تاسو خبري وریدي. دغه د صوبې انټرچینج نو ست د پی ټی آی قافله اسلام آباد په لور روانه خدا خو دا ښکاری چې دی به چې لګ مخ کې لاړ شي بیا وته په موټر به بند ده. نو وب ګورو چې دی به څنګه ځان نه دی خو هوټ خې خامخا په هر صورت کې اسلام آباد ته ځان رسي او د احتجاج بل طریقه وي خو وب کته شي چې دی به مخ کې څه کوي. اوس په بل موضوع تر شو د جنوبي وزستان بلکې د بر جنوبي وزستان اوسیدونکي وایي چې د پوز لخوا د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د ماټر ګولو د استعمال له وجې دوی په ځنګلونو کې د اور لګېدو پیښې مخې ته راځي او د دوی په خبره چې د هغې له وجې ډېرې قیمتي ونې چې دي هغوی ته هغې ته زیان رسي. د مکین اوسیدونکو مشاله ډوی ته ویلي چې څو وارې په ځنګلونو کې اور لګېدلی خو حکومت د هغو پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. بلخوا د جنوبي وزستان د ځنګلاتو محکمې یو افسر بیا مشال لوی ته ویلي چې په ضلع کې د اور لګېدو د پیښو اصلي وجه لا هم معلومه نه ده. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پوځ له طرفه د وسلوالو په خلاف عملیات کښې یې د توپې او ماټر ګولو استعمال په وخت د سیمو ځنګلو کښې د اور لګېدلې پېښې مخې ته رودریمي چې په وجه یې قیمتي ونې سوځېږي ضایع کېږي. د مکین سیمې اوسیدونکی منهاج مسید په دغه برا کښې مشال ریډیو ته ویایي.
تقریباً جنگل تباہی راؤن ون دی پاسے سبالوت مستڑے ورتا یا زیتون سواوان ناشتار سوالی چل ہو جائے
مشر شیرزادہ مسجد دے ضلع پہ جنگلو کے اور لگے دلے پیشو پہ براک سے مشال ریڈیو چې د اور لګیدلې پیښو په براک د سویلی وزیرستان جنگلاتو محکمې مرستیال مشر عرفان مسجد سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کښې وویل
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع په ځنګلو کښې د اور لګېدلې پېښې مخنیوي د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د تورخم د مزدورانو اتحادی مشرانو د نومبر پر 22 مشال لوته ویلي چې دوی خپل سفری اسناد جوړ کړي، خو لاغي باوجود ورته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړو تجارتي ګڼډو وړو راوړو اجازه نه ورکول کیږي او بیروزګار شوي دي. دوی ویلي کسٹم چارواکي دي یو تن مزدور ته افغانستان پاکستان ته د ورځې یوازې 40 کیلو خوراکي شانو د ځینو خارجي توکو وړلو اجازه ورکړي. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي به مشالو ته ویلي چې هلته بغیر محصول چاته اجازه نشي ورکولی چې په لږ یا ډیر مقدار کې سامانونه کاچا کړي، او د کسٹم قوانینو لاندې یوازې قانوني طریقه یعنی امپورټ ایکسپورټ عمل له لارې پرې خلک تجارت کولی شي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د تورخم د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده په تورخم ورته نرمي راوستل شي او دواړو خواو ته دې د وړو ګنډو اړولو اجازه ورکړل شي.
مونږ باندې خو ډېر وخت نه بندیز لګول شوی دی، خو یو میاشت شي چې مونږ باندې د پاکستان ایپسی طرفه مونږ باندې ډېر سخت بندیز لګول شوی دی. دوی زموږ سره بیخي 15 کیلو شایم په خوراکي توکي نه پرېږدي چې مونږ سره کومه ګنډه غوټه دا مونږ سره نه پرېږدي. مونږ له اجازه نه راکوي چې د افغانستان له ویسو یا د افغانستان نه پاکستان له راوړو.
د مزدورانو په تورخم کې کسټم چارواکو ته یو فهرست ورکړی چې دوی ته دې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې 40 کیلو غیر ممنوع سیزونو ګنډو وړو راوړو اجازه ورکړل شي، چې په دې کې کپڑا، مشروبات، غوړي، چای، شیمپو، صابون، کراکری یا د شیشې لوښي، دالونه، تازه او خشک میوې او چاکلیټ شامل دي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر باچا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کسټم قوانینو لاندې هیچا ته اجازه نشي ورکولی چې له بغیر محصوله او امپورټ ایکسپورټ عمل نه څوک لږ یا ډیر مقدار کې تجارتي توکي په لاسو کې افغانستان نه پاکستان ته راوړي او یا یې د پاکستان نه افغانستان ته یوسي. د تورخم د مزدورانو اتحادیې مشرانو ویلي چې دا محل دوی سره باندې دو زره مزدوران رجستر دی او د دوی سفری اسناد برابر دی او بیا خواوشا درې زره داسې مزدوران هم ورسره شته چې غوی لګیا دی خپل اسناد تیاروي او دا ټول وس به روزګار شوي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسی عملی شوي او دې لاندې په تورخم دروازه هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او په غیر قانوني توګه د تجارتي توکو په وړو راوړو باندې هم بندیز لګول شوی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د باجوړ د مومند اوسیدن کی وای په سیمه کې یو شمیر ښکلي ځایونه موجود دي، خو ضرور دا ده چې حکومت هلته سہولتونه برابر کړي او سیلګرای ته وده ورکړي. دوی وایي د سیمې غرونه شنه دي، د اوبو چینې پکې بهیږي او په ژمي کې پکې واورې هم کیږي، خو د تګ را تګ لارې ورته سمې نه دي او هلته د سیلانیانو د پاتې کېدو لپاره هم مناسب بندوبست نشته، نو ځکه سیلانیان هلته نه ورځي. بلخوا د باجوړ نه د حکومتي ګوند یو پارلماني استازي وایي چې په دې اکلې د سلګرای د حکومتي ادارې سره خبرې کړې دي او د هیله خوله چې په راتلونکي وخت کې به د سلګرای د ود لپاره په سیمه کې اقدامات وشي. تفصیل د شانواز ترغزي په دې رپورت کې ورو.
د باجوړ په ماموند کې د سلګرای ګڼ شمیر ځایونه شته. هغه د خلکو وایي چې که حکومتي ادارو ځینې ودانۍ جوړ کړي د سیلګرو د ورتګ سہولتونه برابر کړل، نو بیا ممکنه ده چې هغلته د سیلګرۍ د سند د لارې هم خلک ډېره ګټه وکړي. شاه ولي خان مامون د خلوزو د کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن دی. هغه مشال ریډیو ته وویل مامون په ګرد باجوړ کې تر ټولو ښکلې درې لري، دغه تغرونه کارو سره شنه وي، ولې د واور موسم کې تر ټولو اول او زیاته واور مامونډ کې کیږي.
د بادیسی ښکلې د سیل زیاده خو دوبو نشواله دی، کو غلطه چرتی دوبو یو کوی یو سولر کوی یا سیستم جوړ شي دا د حکومت ته پاملرنه راشي، نو د ډیرو خلکو کاروبار ته جوړې دی شي. دکانونه واړه واړه جوړ کړي دي، واړه واړه هوټلګي جوړ کړي، چایخانې جوړې کړي دي. بل زمنګ په مامون دکې مومن پټه او ته وی چلته خوب ډېرې کلی وبدي او د سې د غر پور شوګانې دي. الته د سړک مسله ده، د سکه سړک ختلې ده، خو چې الته سړک جوړ شي نو الته هم خلک سیل لزی.
مامون د باجوړ په مغربي اړخ د ډیورنډ کرغه ته تیر مغریز او پراخ آباد سیمه ده. په تیرو سرشمیرونو کې د باجوړ دغه سیمه آبادی د 15 لکو زیاته خودل شوی. دغه خلک کروندې هم کوي، خو هغه بارانی او یا به د چینو په اوبو کېږي. د باجوړ د مامون د هغه لارې چې پوری غاړه د کونر سره لګېدلی، غاخي پاس، لیټای پاس او نواپاسی ډېرې مشورې لارې دي. دغه سیمه ته کتر ټولو لوی مشکل کوم شته، هغه بیا د سرکونو د کموخت او یا د خرابوالی دي. د مامون د اوسیدونکو او د عنایت کلا د بازار د دکاندارانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رډو دوی حکومت که دغلته سہولتونه ورکړي د باجوړ نه علاوه د مومند او د دین خلک به هم دغلته د سیل دپاره ورشي.
د اوبو مسله مل تشته دی، بجلی دا مسله مل تشته دی چې دغه نه قطر راشي مرسته په مین روډ باندې راځي. په بر کلي کې بادیسی او ته وایي چې هغه ته هر مازیګر 2000 پور کسان به هغه ته هر مازیګر راځي سیل دپاره، چکر دپاره، د واکینګ دپاره. هغه ډېر مزیدار ځای دی. پاک کې د اوبو مسله شته دی، پاک مطلب د سیلګرو دپاره چې کومه مزیدار ځای سهولیات هلته نشته دی. چلته حکومت راشي هغه ځای ته توجه ورکړي، په غزه کې ځنګل غونته دی، بوټي غونته دی، چې غزه کې صفایي وکړي او کورسۍ پکې ولګي د ناستې لپاره. بیا چې بر لاړ شي کګا پاس او توید د کګا پاس نه چې راښکته شي، دغه علاقم ډېر ښکلی مزیدار علاقه چې حکومت پې توجه ورکړي، نو دا ډېر ښکلي ځایونه دي. دې ته به یوازې د باجوړ خلک نه، مومندو دا به هم تر راځي ښکاره خبردار چې مومندو کې خصم مزیدار ځایونه نشته دی.
د مومندو نه د صوبای سملې په څوکۍ منتخب غړی ډاکټر حمیدالرحمن مشاد رډیو ته وایي دوی هم کوشش کوي چې د خپلې سیمې د سیل ځایونو ته سہولتونه ورکړي.
پکنک سپارٹس بنڈا گئی، دارنگی گبرے سفرے مومن پټه اسما دغه چې بادیشیا دا ټول پک نسپارس دا مونږ ورکړی مو یو دغه د پاره ورکړی او ټورست چې کوم زموږ ټوریزم ډپارټمنټ دی دغه د پاره او زمونږ پلان هم شته خو چون کې حالات داسې دي چې بده کې د بار نو فلال خلک ناراضي او ځای خلک چې دي نو هغه بده باندې حالت مطلب هغه ګیدرینګ دغه کیږي دغه زمونږ خپل علاقه ده او دغه علاقې د ترقی لپاره پلان کې مشته چې د لپاره مونږ څه سکیمونه په نیکسټ ډی پی کې واجو
د ماموندو په دغه سرحدي لارو به تیر وختونه کې کاروبار نه هم کېدل خو هغه وس بند شوی او خلک وای دغه ته جوړ شوی سرکونه هم شاوخوا 50 کاله زاړه شوی خو د سیمنې د غړي ډاکټر حمید الرحمن په خبره دوی د زینو سرکونو جوړولو منظوره هم ورکړې دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه